افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 70% کمه بودیجه یې لګولې وي. تر 15 بجو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي د دغه هیواد په څلورم لوی ښار کې د ایچ آی وی ناروغي دوبا تر کچې لوړه سوې ده. بلخوا د تاجکستان ولسی جرګې په قانون کې هغه اصلاح تایید کړل چې له مخې به په امنیتي ادارو کې په دوه تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي. حدیث پردیس خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت د 1409 مالی کال د بودیجې قطعی رد کړه. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوې کمشنرانو د غوروي کمیټه وی راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غورشیو کسانو نومونه واستوي، او د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات ته نه لاسرسی او نامني د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت د 1409 مالی کال د بودیجې قطعی رد کړه. وکیلان د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه او د شفافیت نه موجودیت د قطعی لوی ستونزې بولي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل هغه وزیران به استهزاء کړي چې له 70% کمه بودیجه مصرف کړي وي. د استهزاء دلایل مشخص دي. بې کفایتي، کمکاري او د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ظرفیت نشتوالی، او په ورته وخت کې د بودیجې په مصرف کې سلیقوي برخورد شوی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دغه شان وایي هر کال وزیران نشي کولای چې پراختیايي بودیجه مصرف کړي، نو له همدې کبله پکار ده چې وزیران د ځانګړي طرزالعمل له مخې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شي. د مالیې د وزیر کلیل حکیمي په خبره اکثره وزیران په دې نه دي توانېدلي چې د پراختیايي بودیجې 15% مصرف کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوې کمشنرانو د غوروي کمیټه وی راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غورشیو کسانو نومونه واستوي. دغه کمیټې مشر جاوید رشید نن یوې خبري ناستې ته وویل چې دوی د خپلو چارو لومړی پړاو نن پای ته ورساوه.
تمه د خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 هو کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 10 هو کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار مندلې مرکې وکړو.
د خاغلی رشید په خبره د مرکو له پای ته رسیدو وروسته به دوی یو وشتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 هغه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي، چې له ډلې به ولسمشر وطنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. او وروستی خبر د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات تلنه نه لاسرسی او نامنی د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. نادر نادری چې نن د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په غونډه کې خبرې کولې شمنه وکړه چې حکومت د افغان ژورنالیستانو د ستونزو حل ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي دي. نادر نادری همداراز وویل چې ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي.
حکومت له جزئیاتو سره یو لیک ټولو امنیتي ارګانونو ته استولی چې څنګه د رسنیو له کارکوونکو او ژورنالیستانو سره برخورد وکړي.
د خاغلی نادری په خبره له دې وروسته په ولایتونو کې د ولسمشر د لارښوونې له مخې د قلوردوګانو مسؤلین باید د اړتیا پر مهال کابل ته د ژورنالیستانو د انتقال په برخه کې همکاري وکړي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
د پاکستان یوې محکمې د شربت ګلې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. شربت ګله په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهوره سوه چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر لومړۍ پاڼه یې د افغان نجلۍ په نوم عکس خپور سو. شربت ګله د اکتوبر په 16 په پېښور ښار کې د جالی پیژند پاڼو جوړولو په تور ونیول سوه او تر اوسه په زندان کې ده. شربت ګله د جالی اسنادو جوړولو تور نه ردوي. د شربت ګلې مدافع وکیلانو محکمې ته ویلي چې دا د تور ژړې ناروغي هم لري. پاکستان په دې وروستیو کې هغه افغانان په نقشه کوي چې په دغه هیواد کې نه دي ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغه هیواد کې اوس هم 1.4 میلیونه ثبت شوي افغانان اوسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکي جمعې په ورځ د 10 ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. د دفاع وزارت په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د بېمانا مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نومبر په 4مه په حلب ښار کې د بشري مرستو رسولو د وقفې اعلان سوی دی. دا پریکړه د سوریې د چارواکو لخوا تایید سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې ملکیان او جنګیالي به وکولای سي د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب له ختیځه تر اتو لار ووزي. تیره اونۍ یاغیانو د پراخې کچې حملې پیل کړې چې د دغه ښار محاصره ماته کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي روسیې په دغه ځای کې له 14 ورځو راهیسې هوایي حملې نه دي کړې. شویګو د امریکا په مشرۍ ایتلاف تورن کړ چې د سختدریځو یاغیانو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي که تروریستان پر ګاونډیو او د بشري مرستو پر لارو حملې کوي د روسیې په هوایي حملو کې به وقفه دوام ونه کړي. د تاجکستان ولسي جرګې په قانون کې اصلاحات تایید کړي چې له مخې به په امنیتي ادارو کې پر دوو تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي. د ملي امنیت لپاره د دولتي کمیټې لومړی مرستیال منصور جان عمروف نن دغه لایحه وکیلانو ته وړاندې کړه او ویې ویل د دغو اصلاحاتو مقصد د محرمو معلوماتو د افشا مخنیوی دی. وړاندیز سوې لایحه به له دې وروسته د پارلمان لخوا تایید کیږي او د ولسمشر امام علي رحمان لخوا لاسلیک وروسته به پر قانون واوړي. دا څرګندنه ده چې آیا کوم دوه تابعیت لرونکي تاجک په امنیتي ادارو کې کار کوي که نه. دوه تابعیت لرونکي ډیری تاجکان د روسیې پاسپورتونه لري. د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په یکاترینبورګ ښار کې د ایچ آی وی ناروغي د وبا تر کچې لوړه سوې ده. په یکاترینبورګ کې د روغتیا ریاست لومړی مرستیال رئیس تاتیانا ساوین نووا نن ویلي چې 1.8% نفوس په دغه ویروس اخته دی چې د ایډز لامل کیږي. متخصصین وایي اصلي شمیر شاید تر دې هم لوړ وي ځکه په ایچ آی وی اخته ټول کسان روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. یکاترینبورګ 1.4 میلیونه نفوس لري او له مسکو، سان پیټرسبورګ او نوو سیبرسک وروسته د روسیې څلورم لوی ښار دی. او روسي چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان دفتر تړلی او کارکوونکو ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل رئیس کړې ده. سرګی نکیتن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د او همکارانو یې ونه کړای سو خپل دفتر ته ننوځي ځکه د دفتر لویه دروازه یې ماته سوې وه او د نورو دروازو قلفونه بدل سوي وو. نکیتن ویلي چارواکو ورته ویلي چې د مسکو دولتي د شتمنیو ادارې ته وړاندې سي او د امنیسټي انټرنیشنل ټول شیان به له ودانۍ وایستل سي. دغه اداره وایي د دفتر لپاره یې ټول سامانونه له 20 کالو راهیسې کرایه کړي دي. د بشري حقونو مدافع ادارې چې په کرملین انتقاد کوي په دې توی که در روسی چارواکو لخوا تر فشار لاندې دي. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. نن به په بدخشان کې آسمان به صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او 0.0. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او 0.6. په هرات کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0 او 0.14. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2.0 او 0.1. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او 0.9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0 او 0.14.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکې ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې 83% کمه بودیجه یې لګولې وي.
با استثنای 4 کارت سبت به اکثریت قاطی ای عدم قناعت رای گرفت.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. یونسکو وایي په 13 کلونو کې په نړۍ کې 300 ډیر خبریالان وژل شوي. لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې له جنسیتي تبعیض څخه ځان وساتي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورساوه. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو له نږدې کېدو سره په نړۍ کې د ډالرو بیه ټیټه شوې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ازادي او اوریدونکي او د ازادي راډیو نوی پروګرام د هر ماشوم لپاره. پولیسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استهزا کوي چې تر 70% کمه بودیجه یې لګولې وي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
کمکاری د بودجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه، د شفافیت نه موجودیت، بې کفایتي او داسې نور موارد د ولسي جرګې لخوا د 1940 مالي کال د قطعې د رد عوامل بلل کېږي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د تیر کال د قطعې د رد په اړه د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه. دیوی د 1940 کال د بودجې پر مصرف څوک چې قناعت لري زغون کارت، او څوک چې قانع نه دي سور کارت پورته کړي. د څلورو کارتونو په استثنا قاطع اکثریت قناعت نه دی کړی. د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې همداراز پریکړه وسوه چې تر څو هغه وزیران او مسؤلین چې 70% بودجې نه وي مصرف کړي د دغه جرګې لخوا استیضاح سي. د ولسی جرګې بله پریکړه دا و چې د بودجې د مصرف له اصولو څخه سرغړونکي دولتي او خپلواکي ادارې به د ولسی جرګې لخوا په خپله او یا د دوی په سپارښتنه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون غړي اسدالله سعادتي ویل له 1941 کال راهیسې شاوخوا 140 ادارو د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت له مالي وزارت څخه له مخکېنه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي چې دغه حسابونه هم تصفیه ته اړتیا لري. تر څو چې دغو ادارو خپل پخواني حسابونه نوي تصفیه کړي د مالی وزارت د حق نه لري چې ورته نورې پیشکي پیسې ورکړي، او هغه معتمدین چې دغه حسابونه ولري هغوی باید 12% جریمه ورکړي. اخوا د خزاین عمومي رئیس محمد اقا کوهستاني وای هر پریکړه چې ولسی جرګې کړي د دوی لپاره د منلو وړ ده. نوموړی وای اغستون زیو نیمګړتیاوي چې د تیر کال په قطعې کې موجود دي د روان مالیکا لپاره باید په پام کې ونیسي. شغل کوهستاني وای طبعا یو شمېر نیمګړتیاوي او سپارښتنې د تفتیش عالي ادارې درلودې چې هغه موږ د روان کال په قطعې کې په نظر کې نیسو. قطعیه د دولت د کلنی مالی حساب راپور دی چې د ټولو بودجوي واحدونو لخوا د کال په وروستۍ کې ترتیب او وړاندې کیږي. دغه راپور بیا وروسته د مالی وزارت لخوا راټول او د لا څېړنې لپاره د تفتیش عالي ادارې ته لیږل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 70% کمه بودیجه یې لګولې وي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورساوه. د دې کمیټې رئیس وایي تمه ده چې دغه کمیټه د خپلو چارو وروستی پړاو چې له افرادو سره مرکه ده پیل کړي. عبادالله هننزی له کابله راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د افرادو پټاکلو کې د خپلو چارو وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. د دغه کمیټې غړو د چهارشنبه پر ورځ د یو خبري ناسې په ترڅ کې وویل چې له وسو شل وړاندیزونو څخه 240 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 10 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لار موندلې ده. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنجشنبه پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي، او په پای کې به 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 10 کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار دله مرکه وکړو، او په پای کې 21 تنه به د انتخابات خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره ولسمشری باندې ته معرفي کړو.
د غوروي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیون لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمېدو وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه 1 تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوروي کمیټه وایي ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کیږي، او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوروي کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبه پر ورځ په یاده خبري غونډه کې وویل
د ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري مړۍ کې ورته پروسه هغوی هم تعقیب کړي، یعنی دا چې یو بل کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسان سره به مرکه کوي، د هغوی طرح به اوري او دا چې یادې مرکه به ثبت شي.
خغلی رشید وای کې دایشی ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړ پوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوې کمیسیون اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړی دی. په همدې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه پر همدې موضوع راخلو چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی. دوی شمیرې موفالې دي، یوه شمیره مو د 0-8-22-15-15، بله شمیره مو د 0-9-9-203-540. خو تر هغه مخکې د ښځو دوی اړوندې موضوعګانې څېړو. د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل شوې افغانې میرمنې شربت ګلې خوشی کولو لپاره به هر حادثه وکړي. د بل سال کې د چې د پاکستان چارواکو له توقيف څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال عفت انجم په راپور کې.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي چې شربت ګلې د راخوشي کولو لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د شربت ګلې په کیس کې به هغوی سره هر قسمه کومک کوي. په اسلام آباد کې ملکي سلامتي په اړه خبري غونډه کې وفاقي وزیر د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان حکومت او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته په عدالت کې هم د شربت ګلې په ضمانت اعتراض نشته، نو هغه به کوشش کوي چې شربت ګلې سره هر قسمه مرسته وشي او هغه د بند راوباسي، خو په دې لړ کې جعلي شناخت کارډ جوړونکو خلاف به پوره کاروایی کولی شي. دے وائی چی شربت گلی پر ضمانت منتح سے اعتراض نشتا، جج فیصلہ لارات للی کچھ ایف آئی اے او حکومت کی مخالفت ون کرو نظتما لرم چدی ضمانت بہوشی اور بے داغ رست ضمانت سم رکھی گی زب ددی زنانہ مدد کو زکا چما اری دلی دی چدا کنڈا دا اونور ڈیر مسئلے لری زب انسانی ہم درد پر بنیاد داغے سرم رستہ کو خود کے اس پاڑا لادا قانون رائے اخلم زکا چپ جالی شناخت کا جوڑ کے ککڑ کسان با پہس قیمت نش معاف قبلے. بلخوا په پاکستان کې افغان سفارت او د پیښور کونسل غریوای چې له چارواکو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې شربت ګل زر خلاص کړي او هیواد ته ستنه کړي. شربت ګل د خپل ځانګړو سترګو له کبله هغه وخت مشهور شو چې په ماشوموالي کې یو انځور د نېشنل جغرافیک مجله کې خپور شو. نوموړی د اکتوبر په 14 د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د جالي شناخت کارډ جوړولو په تور ونیول او د پښتنو لپاره جیل ته واستول.
په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې له دولت ضد وسلولو ډلو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پیکه ده. مجیب رحمان حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ د ښځو چارو ریاست لخوا او د آلمان هیواد د پراختیايي پروژو په مرسته په مزار شریف کې د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شوی دی. په دې کانفرنس کې په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه مدافعانو، د بشر حقونو فعالانو او په مزار شریف کې کورنیو ته د مشورې ورکونې مرکز غړو ګډون کړی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې تر دمه ښځو ته زمینه نه ده مساعده شوې تر څو د سولې وستلو په برخه کې رغند د رول ولري او له مخالفینو سره د خبرو اترو په مسایلو کې سهیم ووسی.
هر اجتماعي کې یا هر دولت مردای کې
هر هغه ټولنه او د دولت واکمنانو چې د ښځو نقش ته په کم سترګه کتلی دوی نه دی بریالي شوی او خپل مقصد ته نه دی رسیدلی. هیڅ وک کورنۍ د ښځو د نقش پرته نه ده بریالي او دا چې دولت نه دی بریالي زموږ ګونډه کمه وه. هیله لرم چې د سولې د راوستلو او امنیت تامینولو په برخه کې ښځو ته لا زیات حق ورکړل شي. خو بیا په دې کانفرنس کې ګډونوال ښځې وایي چې افغان حکومت نه دی توانیدلی تر څو په 13 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او علت یې دا دی چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو ونډه پیکه ده. په بلخ کې د ښځو حقونو یوه فعاله سکینه نجربي وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کولی شي چې مثبت تاثیرات ولري. دیوی کورنۍ د فقراتو ستون ښځه ده او کله چې ښځې د سولې په پروسه کې سهیم ووسی مثبت نقش لوبولی شي او کولی شي چې یو ناراضي ورور، ناراضي پلار او خاوند د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو ته اړ واسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په شمارزون کې د ښځو د حقونو فعالانو په کراتو پر افغان دولت نیوکه کړې چې د سولې په پروسه کې د ښځو د مساوي ونډې په برخه کې بې پامي ترسره کړې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موردل چې د بلخ د ښځو چارو رئیس له افغان حکومت څخه غوړي د افغان دولت د مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته هم
د پام وړ نقش ورکړل سي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی چې د شوزو په وړاندې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی؟ ولې په دې برخه کې څو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه تاوتریخوالی څوک کوي؟ کولی سئ چې دغه شیبه زنګ را ووهئ. یوه شمېره مو د 0-8-2-2-5-5 بله شمېره مو د 0-9-9-2-3-5-4-4 ځینې اورېدونکي په لاین کې د دوی نظر راخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
السلام تاسو ته او اورېدونکو ته او ستاسو تخنیکي همکار ته وړاندې کوم. اجازه دی لمن ولایت
ستاسو نظر څه دی؟ اجي صاحب، چې د شوزو په وړاندې ولې د وخت په تېرېدو سره تاوتریخوالی هم زیاتېږي؟
مننه. تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې هم د شوزو وړاندې د افغانستان په دولت کې او په نورو کارونو کې لږ وه تاوتریخوالی، کورنۍ ته تاوتریخوالی په ښځو باندې سخت زیات دی. د دې علت دا دی چې د افغانستان خلک ښځو ته دومره اهمیت نه ورکوي. ښځه د کور سړی بولي چې باید د کور په کونج کې ناست وي او د کور نه ونه وځي، فقط د کور کارونه او د کور مناسبات سره ورسوي. لهذا دا چې
هم پلان کې دي. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. مننه ژوندۍ اوسې، مهرباني خپل نظر سره شریکي. هم لائن کې دی، لطفا د کلام عفت په پام کې وساتئ. بل اوریدونکي په لائن کې دی، دوی نظر راخلو. اوریدونکو لکه چې زموږ غږ نه اوري، مننه ستاسو څخه چې تماس مو ونیوه او پر دې موضوع مو خپل نظر سره شریک کړ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی او ولې په دې برخه کې تر اوسه پورې ترسره سو هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
خبریاست د یوې تازه څیړنې پر اساس نیمایي حیوانات په وروستیو 50 کلونو کې له منځه تللي دي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د لندن د څارویو پیژندنې د ټولنې او د حیواناتو د ساتنې د نړیوالې موسسې له لوري په شوې څیړنې کې ویل شوي چې نړۍ همغه شان د حیواناتو د نسلونو د له منځه تلو خواته روانه ده، لکه څرنګه چې 15 میلیون کاله پخوا د ډایناسورانو نسلونه له منځه لاړل. په دې څېړنه کې ویل شوي چې اوس د حیواناتو او ژوو نسل تر طبیعي اندازې شاوخوا 100 برابر ژر له منځه ځي. تر دې هم مهمه دا ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د حیواناتو او راز راز ژوو شمیر د تیرو 500 کلونو په پرتله په درو کې یوه برخه لږ شي. ساینسي څېړنې ښیي چې ډایناسوران د آسماني تیږو د رالویدو په وجه له منځه لاړل، خو اوس د اکثرو ژوو نسلونه د انسانانو له لاسه له منځه ځي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. د دې کمیټې مسؤول د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې په مناسبت غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د مافیایي وضعیت موجودیت د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دغه څرګندونې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. ښاغلي شریفي وویل که چیرې د امنیت شورا لخوا د خبریالانو په وړاندې جوړ شوی طرزالعمل په سم ډول عمل شي نو تر ډیره بریده د خبريالانو په وړاندې پرته ستونزې هوارې شي.
مشکل خیلی ګسترده است، مشکل به مراتب کلانتر است.
ستونزه ډیره پراخه ده، ستونزه په مراتب ډیره لوی ده. په دې برخه کې چې کوم کارونه شوي کافی نه دي او په دې ارسه کې جدي اقدامات ته اړتیا ده. خو زه فکر کوم کوم طرز عمل چې تصویب شوی که عملی شي نو تر ډیره به وکړی شي چې ستونزې هوارې کړي. ښاغلی شریفی وویل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ستونزې لرلی، خو باید ووایم چې د هواری په برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي چې په تیر یو لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل شوی دی. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان د نورو ځایونو په پرتله د ژورنالیستانو لپاره خطرناک بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور له مخې په 2014 او 2015 کال کې په اوکراین کې و، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوی دی. په ورته وخت کې د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې یې د افغان حکومت څخه د اقداماتو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د یونما دفتر مرستیالې پارنل کارډل په یاده غونډه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د افغان دولت څخه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو بریدونه د اندېښنې وړ دي او په دې برخه کې عملی کار ته اړتیا ده او دا د دولت دنده ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي.
بلخوا په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر ستر سرکار نادر نادری وایي که څه هم له 15 کلونو راهیسې افغان خبریالانو رسنۍ د زور زیاتی کوونکو د مافیت له امله ځورېدلې، خو دوی د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي.
د 15 سال گذشته متاسفانه خانواده رسانه های ما هم
لبد مرغه پتیرو 15 کلونو کې رسنیو او خبريالانو د مافیات لناوړه پدیدې څخه رنزلیدلې. دوی وهل شوی، سپکاوی ورته شوی، په قتل رسیدلی او د بیان د ازادۍ په لار کې شهیدان شوی. خو په دې برخه کې کلک اراده موجود دي چې په هیواد کې د مافیات فرهنګ ته د پایټکه کې خودل شي.
پایان گذاشته
شد. خاغلی ندری ویل چې د مافیات فرهنګ سره کلکه مبارزه کول شي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. دغه په وینا ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي.
په افغانستان کې مو د خبریالانو د وضعیت په اړه رپورټ اوریدی. دا یوازې افغانستان نه دی، په نړۍ کې زیات داسې هیوادونه دي چې هلته خبریالان ورسره په کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. د یونسکو په راپور کې سوریا او عراق د خبریالانو په وړاندې لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل شوي دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وشل کیږي. دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو 10 کلونو کې 828 تنه خبريالان وژل شوي دي چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبريالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبريالان پکښې وژل شوه. وروسته لغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام شوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل شوي دي چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل شوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پیښې لکه تښتونی، په خپل سر نیونې، ځورونې او بیلابیل ازار وضعیت لا هم په دغه راپور کې نه دی واضح شوی. د دغه سازمان په خبره ډیری قربانیان سیمه ایز خبریالان دي چې په غوي کې فریلانسر یا آزاد خبریالان شامل دي چې په خپلواک توګه کار کوي او ډیری وخت خوندین نه وي. یورسکو دغه ډله خبریالان د رسنیو تر ټولو ډیره زیانمنونکو برخه بولي.
د یونسکو په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې تر 800 ډیر خبریالان په نړۍ کې وژل شوي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالې بشیر ناورو.
د افغانستان لوی څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلوماتو ته نه لاسرسی او ناامني د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. د ولسي جرګې مشر او غړی وایي چې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ اختلافونو د امنیت ترڅنګ د هیواد پر اقتصادي وضعیت هم بد اغیز کړی دی. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته ځانګړې پیسې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. د انتخاباتي کمیسیون لپاره د نوي کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غوراسي کسانو نمونه واستوي. ولسي جرګې نن د رایو په اکثریت د 1940 مالي کال د بودیجې قطعیه رد کړه. د پاکستان یوې محکمې د شربت ګلې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. د رواني اونۍ په لومړیو کې په چین کې له 14 وروسته د ورکو سوي ټولو 3 کان کیندنو مړې موندل سوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په یکاترینبورګ ښار کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغي ویروس د وبا تر کچې خپور سوی دی. او د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې په قانون کې اصلاحات تایید کړي چې لمخې به په امنیتي ادارو کې پر دوو تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي.
او وسم سحرګل حمیرزای سپورټي خبرونه لولي.
سلام، دا هم سپورټي خبرونه. د افغانستان د نولس کلانو کرکټ لوبډله د چمتووالي په کمپ کې د ګډون په هدف هندوستان ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نولس کلانو لوبډله به د یو څه وخت لپاره په یاد هیواد کې خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. د آسیا د نړیوال کپ سیالۍ به د ډسمبر په 11 په سریلانکا کې پیل شي. د نوموړي په خبره دولت احمد زیبه په دغو سیالیو کې د نولس کلنو د ټیم لوبډل مشر وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم په آسیایي لوبو کې د څلورم مقام تر ګټلو وروسته په نړیواله کچه هم د پام وړ پرمختګ درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د 1 مقام څخه 50 مقام ته پورته شو. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان فوټبال لپاره په کم وخت کې داسې لاسته راوړنه ډیره مهمه ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم په دغې لاسته راوړنې سره وکړل شو چې کاناډا، بلجیم او استرالیا ټیمونو ته ماتې ورکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ په سیالیو کې نن شپه اتل لوبډلې سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې به د هسپانیا ریال مادرید، د پولینډ لیگ یاوار، د انګلستان توتنهام او د جرمنی لیورکوزن ټیمونه به له دغو اتو ټیمونو څخه وي چې د لوبې په وخت به ډیر ننداره چان ولري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ورکړل شوو معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت 12:15 په بیلابیلو سپورتي لوبغاړو کې پیل شي. د تیرې شپې په سیالیو کې ارسنال ټیم وکړل شول چې 3-2 پر وړاندې لودولیزګارد او مانچستر سیټي ټیم 3-1 پر وړاندې بارسلونا ټیم ته ماتې ورکړه. له ملتیا مو مننه.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. دا چې دی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي فرشته جلال زیب راتوي.
دای به سبا د شانګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړي. دای سبا په دې اړه وینا کوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له بشکک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شانګهای سازمان له غړو غواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالی شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرائیه رئیس په خپل وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې پر دې وی چې افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییزه همکاري جلب شي تر څو په مرسته یې په افغانستان کې امنیت راسي.
هغه بل اساسي مسله چې شغل عبدالله په سبات شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدر زمانو په غونډه کې خبري ور باندې کوي له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې د شانګهای سازمان یو عمده غړی هیواد چین له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د صدر اړخیزو ناستو مهم اړخو جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس به په دې اړه هم د شانګهای سازمان د غړو د ملاتړ د غونډولو هڅه وکړي.
د شانګهای په منشور کې خپل همدا ټکی شته چې د افراطیت پر ضد مبارزه وسی او امنیت په سیمه کې ښه شي. اجرایي رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولې په دې شکل سره چې په دغو خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او له دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیا، چین، تاجکستان او ازبکستان یې دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارو کوځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته به دایمي غړیتوب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړي او پرمختګونه یې کړي، نو به ګوري چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. عبدالله عبدالله سبا په بشکیک کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له صدر اعظمانو سره دوه په دوه کتنی هم لري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایي رئیس به سبا د روسیې له صدر اعظم دیمیتری مدویدیف سره ځانګړي کتنه وکړي چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شانګهای د همکاریو سازمان په دې غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره د کومې ځانګړي کتنې پلان لا نسته.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره او ازادي او اوریدونکو خو ترغه مخ کې بل مسله سیړو. په داسل کې چې د امریکا ولسمشری انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی او د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي روانې دي، د ډالرو بیه په نړۍ کې راکښته شوې ده. جزئیات له فریبا ظاهر ناوړي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو د سختو سیالیو په ترڅ کې په نړۍ کې د اسهمو بازار مخ په ځوړ دی او د ډالرو بیه کښته شوې ده. له اونیو راهیسې د نړۍ سترو پانګوالو ټول پښتنو ته په کتو داسې ګڼلې وه چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ مخکې ده او دوی ډاډه وه چې کلینټن به انتخابات وګټي. خو وروسته له هغه چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د لا ډېرې ارزونې اعلان وکړ، د دوو کاندیدانو ترمنس واټن کم سوی دی. په هغه ټول پښتنه کې چې د نومبر پر لومړۍ نیټه وسوه، شي چې تر څو میاشتو وروسته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر میرمن کلینټن مخکې سوی دی. دا موضوع د دې لامل سو چې د وال سټریټ اقتصادي بازار مخ پر کښته ولاړ سي او د اسهامو بیې په مجموعي ډول یو په سلو کې راکښته سي. د اسهامو بیې د نومبر پر دوهمه نیټه د آسیا، فرانکفورت، پاریس او جاپان په اقتصادي بازارونو کې له 1 تر 1.5% کمې وې. د یورو او هم د نړۍ د نورو اسعارو په مقابل کې د ډالرو بیه لږ تر لږه 1% کمه سوې ده. له همدې سره د نړۍ پانګوالو په امریکا کې د یوې سیاسي متشنجې دورې څخه د تیرېدو د اندېښنو له کبله خپلې پانګې په سرو زرو اړولې او په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړې دي. د کینګس ویو اسیټ مینجمنت یا د پانګونې د مدیریت د ادارې مسؤول پاول نولت رویټرز خبري اژانس ته ویلي، اقتصادي بازار د هیلری کلینټن د کامیابۍ پر اساس جوړ شوی دی او د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب به هغه خراب کړي. دا هغه څه دي چې په ځینو ټول پښتنو کې د کاندیدانو ترمنځ د واټن له کمېدو سره موږ لیدلې دي. بلخوا په امریکا کې د اسعارو یو مدیر مایکل اے ګاید وایي چې په هغه صورت کې چې د نړۍ اقتصادي بازارونو د هیلری کلینټن پر بریالیتوب پانګونه کړې وي او ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي، نو داسې احتمال شته چې اقتصادي بازارونه له یوه تعدیل او اغیزناکې مرحلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. د دې ازادي رادیو د زلي د نصف درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوی خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانيان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومان ته د مرګ ژوبل ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، خوونه او روزنه او سالم چاپیریال بی برخی کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنونکی انځور هغه لسګو نظر ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بېلابېلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر نړیوالې ادارې موجودې دي چې د ماشومانو دې حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق و ذکرې.
ماشوم د یونیسف په کانټکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټ پیر ته تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې مجاغته ماشوم خطاب کو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي ذکر ته د ماشوم لاسرسي تصمیمونه کې یا هغه پریکول کې چې هغه د ماشوم پاړوند کېږي د غوي ګډون د تاوتریخوال نه د ماشومان لري ساتل په هر برخه کې ماشومان د خاصو او ځنګړو حقوق د غړي خوندان دي.
تاسو که د خپل هغه احصایات اخلي یا د دوشمیر نه کوي د غول مخکراته وي چې په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان له خپل حساسي قانونه به برخي دي.
څومره ماشومان په افغانستان کې وځدکړ ته لاسرسي نه لري د ماشوم حق دی نه
بله.
د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري څومره ماشومان په شاکه کارونه باندې بخودي. د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې د غووس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و ماری ته لاسرسي نه لري او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکو لپاره د راتلونکو وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي او هم دغه ډول باندې مثلا د ماشومانونه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې سلګونو زرو ته رسیږي په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي. نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسولیت باید ادا کړو تر څو پرې ژوند ونیو چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي.
او پرته له شک چې په یو وخت کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کی کار کوم څه بل وخت کولای سم که موږ مثلا د کابل شهر ته وګورو د کابل په شهر کې جادو ته وګورو مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي کنجلکان دی هغه باید پنانځکو باندې باید لوبي وکړي په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمیر ماشومان کار کوي په شاکه کارونو باندې بخودي. د جګړې بدبختۍ دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او مور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو د هر کال په اخر کې دغه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خوانه تر پولند کیږي
که زه وایم د هر چاله خو ته براتو د څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي ولی زده کړه ترلاسه نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توان مند نه لري چې په لسو ماشومان باندې ش تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایمال سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي نه نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به تر سره کوي هغه نه تر سره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې تر سره شي ولی کټوره سره لاس سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې یو ترڅو پر ماشوم خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي. بس بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به هیڅ ذات دي د سنچ موږ وایي چې ولا پلانې ځای کې 15 یا 10 د حساب نه تیری دي.
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوق په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوال ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړی؟
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخ سره مقایسه کوو نو ډیر کارونه سبیلی د بیلګې په ډول باندې کزه وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر په شاوخوا کې شوونځی تدل ولینن مثلا موږ 9 میلیون زکون کلر چې هغه شوونځی تدل چې د غیر حاضرانو شمیرم ته نو بچ د 8 میلیون په شاوخوا کې زکون کې شوونځی تدل د پرتل وړ نه دی د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ وایم مثلا لاس کاله د مخه سروې شي چې په سلو کې شپته ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته و ولینن دغه رقم څلوېښت راټی سوی دی یعنی تقریبا په سل کې 40% تغیر راغلی دی او دا ډېر غټ تغیر دی ولې بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوي دا د دې وړ نه سړی ورباندې خوشحاله اوسي او ورباندې قانع اوسي بنا ډېر کار ته ضرورت سه او دا ډېر کار باید ترسره شي دا باید ټول ترسره کړي دا باید خپله مور و پلار ترسره کړي دا باید د ټولنې ولس ترسره کړي دا باید مسؤلین ترسره کړي دا باید رسنۍ ترسره کړي دا باید نړیواله ټولنه ترسره کړي تر څو پورې چې د افغانستان له دغه حالت نه وباسو
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې که هغه په پام کې ونیول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به دا شته خنډونه له منځه لاړ شي
که موږ وتوانېږو چې ماشومانو ته زده کړې ورکړو هغوی تعلیم تربیه واخلي نو بیا دوی د دې وړتیا پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسی یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهیږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته سي یوازنې لارې دغه یوازنې لارې معرفت چې باید معرفت باید مخه وسی او معرفت باندې باید کار وسی
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومان حقوقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پخولند شي یو هم د دوی شاقه کارونه دي د څه کوم عملی مثال ته ویلای سي چې د تاسو ادارې د یو ماشوم ژوند ژغورلې وي چې هغه شاقه کار کوي هغه څه په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی وي
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نه کوي خو ته پریږو مثلا په 2002 کال کې ما ته یو شوون کې کیسه وکړه وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دولاري په هغه واکې اصلا په دایکونډي کې شوونځي نه و وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشتره استولې و او په دې دولاري باندې وای مش تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی نو یونیسف خو د ماشومان د فارماسو چې موږ بیل کار نه کوو موږ د نظام سره کار کوو ولی په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاسته وړونو کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان لپاره څه وکړو
بل په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکي ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وای
د افغاني ټولنې یو شواله د دایو اسلامي ټولنه او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا را چې د ماشوم توپ په دې معنی باندې چې ماشوم توپ ته به تاوان ونه رسي نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه ورته نه لري دغه توان مند نه لري په هغه باندې مصرف شي ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي بنان شاکه کارونه ته د ماشومانو سو کول نه وایز د ماشومانو سو کول شاکه کارونه ته د بیلګې په ډول باندې مثلا کچيري موږ ماشومان ته سمه توجه ونکو د سوې ته غزي په تکلیف باندې اخته سي نو هغه د یتوان مندل بیا نس پیدا کولای چې هغه مثلا ش سبق وای حتی په مکتب کې موږ ټول ډیر شاګردان چې هغه موږ ورته تمبل وایو نه او هغه ما سبق نسیز د کولای دوی هم انسانان دوی مغز لري د سنې چې نه لري دا هغه څه دي چې د ماشومان سره سم نه تغذیه شوی یعنی د دوی سره کم چې جسم وړوکی پاتې شوی دی په همدغه لحاظ باندې په دماغي لحاظ باندې سم روشنه دی کړی او دوی مجبور کیږي چې باید مکتب خوشی کړي چې مکتب خوشی کوي بنا دغه رقم ځوانان د
ټولنې
شاکا کارو ته مخه کوي دا یو طرف او بل دغه رقم ځوانان بل کړه د ټولنې د وجو بار ګرځي د کورنۍ د وجو بار ګرځي
ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو په همدې لپیل کو د دې ونې په خبرونه چې په دغه خبرونه کې هم د پیغامونو د برابرولو په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کړې ده دوستانو تر هر څه د مخه پیغامونه او روزه کې چې ساسې به هم سوداوي چې پیغامونه مخبريږي کنه خبريږي پیغامونه به ورو ترغې روسو بیا راشو د همدغه شمیر پیغامونو پاړه په ولایتونو کې د خپل خبريالانو نو ورو
زه د وزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ څخه اندګول خبره کوم. زه د سعودي شورات د وچکون دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان په اکړه شنیت لري. نو زه دا وایم چې وچکون صاحب د پاکستان پر خبرو باندې نه امریکا او نه برتانیا او نه چین او نه افغانستان هیڅ کله دې دی په دغه نه غولېږي. پاکستان منځنی سوی دی، پاکستان پریږدوی، په افغانستان کې داسې اور بل کړی دی لکه سړی چې اختر لمبې ته ور واچي. طالبان یې راپورته کړه، بیا یې حکومت راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي. نو موږ وایو چې د پاکستان په حق له ټول امریکا ټول د ګمس سیاست دی غوره کوي. وسلام، السلام علیکم. عبدالغنی مجبور د کابل نه دا کوم کډوال چې راغلی دي د پاکستان او سرپنا نه لري. د دې ساوس ولسوالۍ په بټیو کې ډېر زیات کورونه خوشې پراته دي. که څوک سرپنا نه لري را دې شي او د دغه بټیو د مالکانو سره دې وګوري او سرپنا کورونه ډېر زیات خوشې پراته دي. او دا کډوال چې په ډاګونو کې پراته دي دوی دې دا کورونه ته راشي او دا خپل ژبه درکړي. تیر کوه، سلام.
ہلو، السلام علیکم. زه احمد احمدی یم. زما د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ برق بیخي خراب دی. زما د لوړپوړو چارواکو سره غوښتنه ده زموږ برق راشي. سلام په احترام.
السلام علیکم. دا پاکستان د طالبانو دغه بلای بتل چې موږ دای کو یادای کو پوه شي دغه دروازه هیڅوک نه شاله دي نه شاته ویلي دي پوه شي چې کپی پر لاب دی ولار دی کله موږ به ځکه ودا له پاکستان په لسی دي پوه شي د نوم لا خپل نه مننه کوم پوه شي او دا ګرد کارونه پاکستان کې دلیه پوه شي اسرائیل په لار ځای کې پوه شي دای نه ورته جوړ شي د لمڅې پر افغانستان د جنگي ورسلام
زمز دا رانه کدن کدن چې معنی زمز پر دغه باندې د غورک پر ولسوالۍ باندې جنگونه شروع دي. موږ سره په آزاد ملکي خلک دي ګرد خوږیږي. نو موږ د ایله دار جوړه جان موږ ته معنی یا معنی وباشي یا معنی به راشي وطن مو نشي واوه کې موږ ګرد داش خوشي معنی شي دا شي نو ګرد عمر به جنگ دی بالا خو بدل هر بالا نو په جوړ نو ملکي کسانی شي دا نه دی بالا یو مخه صفه موږ دا روان کدن کدن وروره کمر خو ته نو خدمت خدای دې.
هلو، السلام علیکم. زه احمد احمدی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ د خپل چارواکو دا غوښتنه ده چې دغه د پاکستان د سپین بولدک دروازې د لارې تر وخت چر درو درمل راړې هغه دلته په خلکو باندې پلوري او هغه خلک یې ډېر په مشکلاتو اخته کړي دي. خدای دې چې دغه زما واسطه شریده.
وروره، سزمور دې سلامي پر تا باندې، پر همکارانو ستا باندې. موږ مهاجرینو د ولایت د بادغیس و د هرات سره راغلي وو. په اثر د نام نه وو، په اثر د جنګو موږ دلته راغلي وو. او ژمی د دې خورا روان دی. نه سرپنا لرو، نه مواد غذایي لرو، نه یې غوړۍ لرو، نه یې وریجې لرو، نه یو شی لرو. د دې سره ما ویله کوي 2000-3000 ورڅخه اخلي او ځي کومکونه ورکوي. و دغه بیا مقصد بې وزنه دی چې پیسې نه لري. د خدای په لاس دغه شر دې خو یخ رالی، ژمی رالی، څوګرد د بینونو ځي.
السلام علیکم. زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه د آزادی رادیو کارکونکو ته خصوصا سلام وایم. او ګلاب منګل د ننګرهار د پراتو هم خراغلا. او والی صاحب ته هم دا خواست دی چې اول د ننګرهار د پل پل بیسو چې ډېر سخت ستونزې دي دی او یو وزری دی او د دویم پل کار ډېر په قلاره روان دی. او دې ته دا عرض دی چې دا پل په چټکۍ سره جوړ شي ځکه ډېرې ستونزې دي. هره ورځ درې درې ساعته سلو ساعته دا پل بند دي او ولس د مشکلاتو سره مخ دی او اوله توجه دې پل ته ورکړی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د کونړ د پوهنتون محصل یم. فلیه کې نه برق شته دی او نه خوراک سب شته دی او ورڅه ګډوډي ده. لیه به دي شي اوبه نشته او د سلو پروګرام خراب دی، د لمبلو خراب دی، هر څه ګډوډ دي او دا یو مې کوشش کوي. دا میټر خراب دی او برق پر 10 مونږ څه ورځې لا ډیشې وې دي او شپې خوږ دي خو شپې چې برق نه 10 مونږ بچي وې.
قدر من اوریدونکو، پیغامونه مو واوریدل. په دغه پیغامونو کې یو پیغام دا و چې په ننګرهار ولایت کې د بیسودو پول کار ډیر ځنډنه شوی دی. په دې اړه موږ د خپل همکار شاه محمود شینواری نه پوښتل. شینواری په اړه راته وویل.
ډیر زیات من تورمان ته د کوم اوریدونکو چې ازادي راډیو سره دوی اړیکه نیولې دا د بیسودو پول په اړه شکایت کړی دی. ځینې خلکو دغه شکایت په حق د واقعا خلک لګنو مشکلات سره مخ دي. زکه دغه بیسودو پل باندې نه یوازې چې کامی گوشتی او خوی ولسوالی بلکې د کونړ ولایت نو درنور ولسوالی دا ټول په پرتی دی او د خلکو غنګونه ډیر زیاته تګ راتک هر ورځ په ساتونو ساتونو د غلاره بند وی خو په دغه د پلو په جوړیدلو کې څه ستونزې وی چې د شرکت د خونه کارونه بند شي ول اوس عملا چې موږ ګورو کار ډیر تیز روان دی او دوره جوړان دی د ولایت د خونه چې کوم معلومات شریف شو د د خپل پاړه دوی دا د ورته چې په ډیر نږدې وخت کې به د کارونه تقریبا خلاص شي وي او نږدې وخت کې به دغه پول چې د موټر د تګ راتګ لپاره دوی پرانیستو کې او استاد کې نو ډیر خور کې نه ده پاتې ممکن په دې نږدې څو ورځو کې د پرانیستو شي او د خلکو دغه مشکل به حل شي ولې اوس
بلې شنواله سب دغه پول نه چاله خو جوړیږي او څومره موده مخکې مثلا د دې کار پیل شوی او چتروس پرې نه ده تمام شوی
په تیر کارو باندې وغږیږو د کار تقریبا څو کال وړاندې د دې لپاره بودیجه منځور شوې او بیا د وخت رسې کار پر شروع شو یو څه وخت پورې دغه د وجود زیاتوالي له وجې نه مختلف لاملونه د شرکت د خانه چویل شي او بیا کار په ځن درېدل او بیا د بودیجه د ځن مسله یاد شي و چې بودیجه هغه منځوري شي نو راغلی شرکت ته پیسې نه ورکړي شي کارونه په ټاپه باندې ولاړو ډیر وخت دغه د په هغه دغه باندې باندې کارونه په ټاپه باندې ولاړو دا واقعیت خبره ده ولې اوس د پاره چې بیا دې ځلې کار ته شو شوې ده دغه اوس کاري نهایي شوې ده او ممکن په نږدې ورځو کې د وسوند حل شي
نوی والی څه ژمنه کړې په دې برخه کې خغه غېدلی ننګرهار بوسیدونکو سره
همدغه ژمنه چې ده همدغه ژمنه چې د پرانیستو مسلې کړې د ځکه موږ عمل ان کار ګورو د کار ډیر کم فیصدي کار به چې هغه شدې تورزو کې خلاص یو د نیو والی خلکو ته دادو کوي چې په نږدې تورزو کې ورځ نه د مشخصه کړې خو په نږدې تورزو کې د دې دادو کوي چې د بیسو نوې پول به چې د موټر تګ راتګ لپاره وړاندې شي
د غشان د هغه اوریدونکو چې د کونړ ولایت د پهانتون د ستونزو پاړې ویلي ول په دې اړه مهم په کونړ کې خپل خبريال رهولا انوري و پوښتو انوري سیب پاړه راته داسې ویل
تورمان سیب ما د کونړ د پونتون یا د سټیټ مولدینا فون د پونتون رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې د دغه حاصل څون ځنی ورسره شریک کړ استاد میر احمد حامد وی چې د برق څونځه په ټول ولایت کې ده کومنګه د محصلینو د مشکل د حل لپاره یو جرمیتر اخستی او هغه چلانه وو او تور ځکه چې هغه خراب شوی دی او وزارت سره په دې اړه تماس نیولې وزارت راته څنګه کا پانی د نوې جنریټر د خپل لپاره منځوري کړی هغه به واخلو په درې ورځو کې او همدارنګه د سولري برېښنا د لپاره مهم پلان نیولې دی هغه به هم ولګول شي چې د غستون د برق مکمله ختم شي بل مسله د لیلی کې د خوراک محصول کې کوم شکایت کړی دی هغه وی چې مونږ زر تنه په لیلې کې لرو چې نوې ودانۍ جوړه کړې ده دغه ودانۍ کې د زر تنو د اوسېدلو لپاره ګنجایش لري دغه ته مونږ د تابلو سره برابر ډوډۍ ورکو او هغه ورسیږي او کومه ستونزه په دې کې نشته ده
د اوبو د ستونزې په اړه څه ونه ویل
د اوبو د ستونزې په اړه خو هغه وی چې دا داسه ستونزې دا داسه د پاره کوم خبرې چې پاتې دي هغه کې او داس کولې شي نور یو بشته دي کویا نشته دي البته دا داسه او بو یا د سکلو بو مشکل هم نشته دي هغه یو هم د حل کړي دي
په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري و چې د هغه اوریدونکو د پیغام په جواب کې چې په کونړ پانتون کې یو څه ستونزې بیان کړې وي راپور راکولو قدرمن اوریدونکو بیا هم د پیغامونو وخت رسیدلې ورزو پیغامونو ته پیغامونه
زه سپینده زای د خوست ولایت څخه تاسو سره پړیک کیم موږ د ولس مشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې هغه خاين خلک چې د ولس مشر حمید کرزی په وخت کې بعضی سرکونه جوړ کړی دي پلونه جوړ کړی دي نورو بخشونو کې کارونه کړی دي په هغه کې پاسات کړی دي باید خلک ونیول شي هغه سرویانی چې د بل سره کولی شوی دی او هغه کار په همغه سیمه کې شوی نه دی د هغه ځای کار په بل ځای کې شوی دی هغه سروې په اندازه کار نه وی کړی کم کار کړی وی او پیسې د دغه څخه ټول اخیستی وی باید داسې خلک ونیول شي
بلی السلام علیکم زمر ولی جان و پدر که خوش ولی در مساخر و سوله نصف سر خبر که و مساس در زده رسط طول خوگا و ردون که در سلامون لگم و زمان در افغانستان در مخالطون نه در حیره در باید وصله مسئله پزما که بندکی گدی و افغانستان که سوله راشی زمان در دیر زیاد حیره در نور خواه وقت تغوان در لا پمان
محمد انور د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. ورته ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې میزان ولسوالۍ ته چې تر خپل خط هم ملي اصولونه پرېږدي. په وار وار یې زموږ بیلوران ډبې راسوځلې دي، زموږ ماشینان ټول ځای پر ځای ولاړ دي، د اوبو بخچي وشان وسږي سولې دا سیل نه راپرېږدي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا سیل را ایله کړي. والسلام، محمد انور د میزان ولسوالۍ.